אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
درنو اوریدون کو ستلی مشای ز نوشابه شنایم. نندسی شنبه ورز ده زمریه اصد ده میشه دریمه ده جولای ده میشه لپینزه ویشتم سره برا برده. ده سیمه او نلی خبرونه ده امریکا غاق آشنا را دیو ناوری. پا موکی ده مهم خبرونه سر تکوته.
ده افغانستان ده جورنالستان و ده حفاظت کمیتا وایی چه ترو سپوری لحسن جورنالستان پا افغانستان که وجل شویدی. ده هند نوی جمهور رئیس نن خپل کار پیل کرد او اسرائیل و ده الاقصی ده جماعت نه ده تلاشی علی لری کلیدی.
ده غور ولایتی شورا وایی چه ایران ده ولایت پا ناامنی که مستقیمن لحس لری. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان په تړاو د جګړې پالیسی غوره کړي دی به یې په وړاندې کلک مخالفت وکړي. د امریکا د کانګرس غړي نن پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو طرحې ته رایه ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته خپریږي. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د څار ګروپ د رپورټ له قراره په افغانستان کې تر اوسه پورې لس تنه ژورنالیستان د طالبانو او د اسلامي دولت په حملو کې وژل شوي دي. د افغان ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې د رپورټ له قراره چې نن یې په کابل کې خپور کړی دی، د 2018 کال په اولو شپږو میاشتو کې 12 ژورنالیستان زخمي شوي هم دي. د دغه گروپ رئیس نجیب شریفی خبریالانو ته وویل دوی د ژورنالیستانو د تشدد درې اویا قضیې ثبت کړي دي چې د تیر کال د اولو شپږو میاشتو په مقایسه پکې 15% زیاتوالی ښیي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته راځي. د پکتیا د ولایت چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د جانیخیلو په ولسوالۍ حملې پیل کړي دي.
که څه هم په ځینو راپورونو کې راغلی چې ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلې، خو قمندان شیرزاد امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز له دوی سره دی، مګر له ځینو امنیتي پوستو څخه یې شاتګ کړی.
پر هرې پوستې باندې درې څلور تعرضه کړي دي او په ټولو کې ناکام شوي دي، خو زموږ نن هم یو درې پوستې بیا هم شاته راغلي دي. ولسوالۍ سکوت نه ده، زموږ کتاب خاص ولایتي کتاب د فعلاً د ولسوالۍ په مکر کې ده، د ولسوالۍ په بازار کې دی.
همدارنګ ځینو خبری سرچینو امریکا غږ ته وویل چې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه لیږل شوي، خو د جګړې له اصلي ډګر لږ وړاندې د لوړې په سیمه کې طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته پرې لار قطع کړې.
د دې خبر پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته خبریږي. یو پخوانی مشهور جنگ سالار نن د سې شنبې په ورځ وایي چې دیش سره وطنوال تل وطنوالې په سوریې او عراق کې جنګیږي. گلبدین حکمتیار نن په کابل کې قبایلي مشرانو ته په وینا کې وویل چې افغانان روزل کیږي چې دننه په وطن او خارج کې وجنګیږي. د دې خبر پوره رپورټ د آشنا رادیو په بل خبرونه کې خبريږي. سلګونه خلک نن په پاکستان کې د هغو مړو په جنازه کې برخه واخیسته چې په یوې وحشتناکې ځانمرګي حملې کې کوم شپږ ګوښتنه پکې وژل شول، لسګونه نور پکې زخمیان شول. په مړو او زخمیانو کې زیاتره پولیس دي. ماتم کوونکو نن د سې شنبې په ورځ د دوه ورونو په جنازې کې ګډون وکړ. دغه دواړه ورونه پولیسان دي چې یوه ورځ مخکې په ځانمرګي حمله کې وژل شوي دي. ویل کیږي چې ځانمرګه په موټر سایکل کې بمونه ایښي وو او د لاور د ښار په ختیځه سیمه کې په مارکیټ کې د ځان سره ډېر کسان د بم په چاودنه کې مړه او زخمیان کړل. پاکستاني طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وایي چې د تفتیش عمومي رئیس رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د ملي پوځ په یونیفورم باندې د 28 میلیونو ډالرو نه زیات مصرف نه یوازې په پیسو کې غبن ښیي، بلکې یو ډول مغرورانه فکر څرګندوي.
د دفاع د وزیر تبصرې په هغه یاداش کې راغلی دی چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی و.
د افغانستان د بیرغون لپاره د عمومي مفتش دفتر یا سیګار د جون په میاشت کې ویلې د 2001 کال نه را په دې خوا د دفاع وزارت د افغانستان ملي پوسټ څخه باندې 1.3 میلیونه ډالر ورکړي چې په یونیفارم باندې ولګول شي. سیګار په دغه یونیفارم باندې انتقاد کوي چې ولې 8 میلیونه ډالر اضافي ور باندې لګېدلی دي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د هند نوي جمهور رئیس رام ناتھ کووند په پارلمان کې د لوړې د مراسمو نه وروسته نن خپل کار پیل کړ. نوي جمهور رئیس د حاکم بارتیا جنتا ګوند غړی دی او صدر اعظم نریندر مودی کلک ملاتړ دی. ښاغلي کووند د پارلمان د غړو 15.5% رایې وګټلې او خپل رقیب کومار ته ماتې ورکړه. د هند جمهور رئیس د خلکو په مستقیمو رایو نه انتخابیږي، بلکې د ملي شورا او د ایالتي مجلسونو د غړو په رایو انتخابیږي. د هند په ممبای کې د استوګنی یوه سوپوریزه ودانۍ نړیدلې ده. لږ تر لږه 3 تنه پکې مړه دي، لسګونه نور تر خاورو لاندې بند پاتې دي. مقاماتو ویلي دي 9 تنه نور په دې پیښه کې زخمي شوي دي. دا ودانۍ نن د سې شنبې په ورځ نړیدلې ده. څو کسه ژغورل شوي دي. په هند کې د ودانیو نړیدل عام دي، ځکه چې یو خو قراردادیان معیاري مواد نه استعمالوي او بل دا چې بې اجازې په ودانۍ باندې څو نور منزلونه جوړیږي. د ډیپلوماټانو او مطبوعاتو د فشارونو د زیاتېدو له امله توقع کیږي چې د میانمار یا برما پارلمان ډیر زر په هغه قانون کې تعدیل راوړي چې آنلاین د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره نافذ شوی او ډیر سخت انتقادونه پی کیږي. خو په داسې حال کې چې زیاتره مبارزین دغه بدلونونه ستایي، خو په دغه پیشنهادي تعدیلاتو کې بنیادی اصلاحات نشته او د ستونزو ریښې د قانون نه دي ایستل شوي. اسرائیل نن سهار په بیت المقدس کې د الاقصی جومات نه د تلاشۍ آلی د دې لپاره بیرته ایسته کړي چې هغه بحران ختم شي چې په دې مسلې باندې د مسلمانانو د قار او غصې په نتیجه کې راغلی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په تیرو څو کلونو کې دغه سې بحران کله نه و پیښ شوی. د اسرائیل امنیتي کابینې پریکړه وکړه چې د تلاشۍ آلی لري کی او په ځای عصري کمرې ولګوي. سره د دې چې د تلاشۍ آلی ایسته شوي، خو احتجاج کوونکو د بیت المقدس زاړه ښار ته هغه دروازه چې تللې ده د هغې سره نږدې د اسرائیلو د پولیسو ترمنځ نښتې کړي دي. فلسطینیانو د اسرائیلو لخوا د تلاشۍ د آلو لګول مسلمانانو ته توهین ګڼلی وو او په دې شخړې راوپارېدي چې څوک به دا جومات کنټرولوي. د چین د بارانیو چارو وزارت ویلی دی چې د امریکا نظارتي فعالیتونه د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو لپاره ښه نه دي. چینایي چارواکو هغه وخت د خبرو وکړه چې د چین جنگي تیارو د یکشنبې په ورځ د امریکا یو سرګره الوتکه د شرقي چین سمندر د پاسه تعقیب کړه. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته دی، په ټویټر کې لیکلي دي چې نن به د رای ورکولو لپاره د سنا د مجلس غونډې ته ورشي. سناتور مکین ویلي دي چې دای به د صحي بیمې، د دفاعي بودیجې او په روسیې د بندیزونو د لګولو په سر د خبرو لپاره کارته حاضر شي. د امریکا د کانګرس غړی به نن د اوباما کیر په نامه د صحي بیمې د بدیل پلان په سر د بحث لپاره رای ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ترامپ زوم او سلاکار جیرید کوشنر ویلی دی چې د 2014 کال د انتخاباتي مبارزې په وخت کې یا د مبارزې نه وروسته د روسیې سره هیڅ ډول نامناسب ارتباطات نه دي درلودلي. په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ اعتباري سړی جیرید کوشنر اعتراف کوي چې د روسیې مامورینو او سونورو داسې کسانو سره یې څو وارې کتلي دي، خو په دې تاکید وکړ چې ټولې خبرې په دې باره کې نه وي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل، خو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه وساوري. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر جاني خیل ولسوالۍ سلګونو طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې بریدونه پیل کړي او په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. طالبانو بیا ادعا کړې چې د جاني خیل ولسوالۍ نیولې او لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وژلې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
په پکتیا کې د پولیسو رسمن غرزن قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي سلګونو وسلوالو چې د په وینا بهرني جنگیالي هم ملتیا کوي، جانخیل ولسوالۍ پر حکومتي تاسیساتو هجوم وروړی. کسه هم په ځینو راپورونو کې راغلی چې ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلې، خو قمندان شیرزاد امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز له دوی سره دی، مګر له ځینو امنیتي پوستو څخه یې شاتګ کړی. په داسې حال کې چې ځینې سرچینې دواړو خواو ته د درنو ځنی تلفاتو خبره کوي، ښاغلي شیرزاد په دې اړه کوم خاص ارقام ورنه کړل، مګر وی ویل چې لا هم په سیمه کې جګړه په شدت سره روانه ده.
پر هرې پوستې باندې درې څلور تاروزه کړي دي او په ټولو کې ناکام شوي دي، خو موږ نن هم یو درې پوستې بیا هم شات راغلي دي. ولسوالۍ سکوت نه ده، زموږ کتاب خاص ولایتي کتاب د فعلاً د ولسوالۍ په مکر کې ده، د ولسوالۍ په بازار کې دی، زموږ کتاب وری دي.
همدارنګه ځینو خبري سرچینو امریکا غږ ته وویل چې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه لیږل شوي، خو د جګړې له اصلي ډګر لږ وړاندې د لوړې په سیمه کې طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته پرې لار قطع کړې. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ وین سردار ولی تبسم نن سهار امریکا غږ ته ویلي چې سیمې ته د هوایي ځواک د ورلیږلو غوښتنه شوې، خو نن د ورځې تر اخره د هوایي بریدونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل هم د ولسوالۍ سقوط نه مني، مګر پر مرکزی حکومت انتقاد لري چې امنیتي ګواښونو سره سره یې دغه ولسوالۍ ته کومه خاصه توجه ونه کړله.
بل د بسازي په برخه کې چې مرکزی حکومت تا ته جمهور خپل ژمنه کړې وه چې سړک لویه غوښتنه وه، خلک نهیلي شوي دي. دغه دی بل په رهبري د امنیتي ځواکونو کې نه همغږي پوت لرم دغه کې د افغان هوایي ځواکونو یا د بهرنیو هوایي ځواکونو په وخت نه رسېدل د هغه لوی لاملونه دي چې د جانیخیلو په څېر ځینې نورې سیمې هم تر تهدید او تر ګواښ لاندې راتلی شي.
په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي او طالبان وایي چې د ولسوالۍ مقام امنیه قومندانۍ او شاوخوا امنیتي پوستې د دوه ورځو له سختو بریدونو وروسته نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې دي. طالبانو په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې د جګړې په ترڅ کې ولسوالۍ نیولې، لسګونه امنیتي سرتېري وژلې، وسلې او مهمات هم ترلاسه کړې، خو چرواکي تش ادعاوې بولي. جانیخیل د پکتیا په ختیځ کې پرته غرنۍ سیمه ده. شاوخوا یو کال مخکې هم د ډلې ایزو بریدونو په ترڅ کې طالبانو نیولې وه، خو له څه مودې وروسته حکومت د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بیرته په خپل کنټرول کې واخیستله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د غور ولایتي شورا وایي چې ایران د دې ولایت په ناامنۍ کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. دا چې ولې او په کوم هدف ایران دا کار کوي، دا به په هغه رپورټ کې روښانه شي چې لږ وروسته یې اوري. مخکې مو د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په هکله رپورټ واورید. ناامنۍ د ټولنې د هرې برخې په وګړو اغیزه کړې چې خبریالان هم ترې خوندي نه دي پاتې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان عیسوي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 10 خبریالان وژل شوي دي. دغه کمیټې نن د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالې لیمین یزې په همدې اکله له کابل رپورټ را لېږلې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو نن د سې شنبه په ورځ د رواني سوي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 افغان خبریالان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. نجیب شریفي وویل چې په دې موده کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت کړې دي. ښاغلي شریفي وویل
دغه موده کې د 10 تنو د وژل کېدو او 12 تنو د ټپي کېدو سربیره د 19 خبریالانو د وهلو ډبولو پیښې، د ناوړه چلند 13 پیښې، د نیولو 15 پیښې، د ګواښونو 6 پیښې او د توهین او لغونډو د ایستلو 3 پیښې ثبت شوي دي.
د دغه کمیټې چارواکي وایي د تیرې سوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 45 پیښې ثبت شوې وې چې د سږ کال په پرتله 15 فیصده ډیروالی ښیي. په کابل کې یو شمېر خبریالان هم له روان وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې د ولایاتو تر څنګ په کابل او نورو لویو ښارونو کې هم خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یوه افغانه خبریاله نجیبه زمان وایي
او زما په نظر هغه ارقام چې دوی وړاندې کړی تر هغه زیات تاوتریخوالی له خبریالانو سره سوی دي، په ځانګړې توګه په ولایتونو کې او په هغه ولایتونو کې چې امنیت سم نه دي، او حتی په مرکز کابل کې هم تاوتریخوالی کېږي. خبریالان چې په دفترونو کې کار کوي د هغو کاري ضمانت نشته، دوی ته د کار پر اساس ټاکلې اندازه یا په هغه اندازه معاش نه ورکول کېږي.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې رپورټ کې د لسو خبریالانو د وژلو او دولستنو نورو د ټپي کېدو مسؤلیت پر طالبانو او داعش ډلو اچول شوی دی. په دې رپورټ کې په تېرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 34 پیښو مسؤلیت د افغان حکومت مربوطو چارواکو په غاړه اچول شوی، چې دا شمېر د ټولو ثبت شوو پیښو 46% جوړوي. په دې رپورټ کې طالبان او داعش د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د مسؤلیت په برخه کې په دوهم قطار کې ولاړ دي. همداشان د پارلمان او ولایتي شوراګانو غړي، والیان، سیمه ییز زورواکي او ناڅرګند کسان د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه بیا داسې وایي: د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر وویل چې ناامنی پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو او کارکوونکو شمیر کم کړی دی. ښاغلی شریفي وویل چې اوس مهال په لسو ولایتونو زابل، اروزګان، غور، پنجشیر، پکتیکا، سرپل، لوګر، نورستان، لغمان او کونړ ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نشته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان په تړاو د جګړې پالیسي غوره کړي، دی به یې په وړاندې کلک مخالفت وکړي. خو د امریکا د کانګرس غړي نن پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو طرحې ته رای ورکوي. قدرمن اوریدونکو، امریکا غک آشنا رادیو سره د حامد کرزی مرکه او د امریکا د کانګرس د غړو چې پر روسیې باندې بندیزونه لګولو طرح وړاندې کوي مرکه او رپورټ وروسته اوري. اوس هم د غور ولایت نه رپورټ لرو. د غور ولایتي شورا وایي چې ایران د دې ولایت په ناامنۍ کې مستقیما لاس لري او وسله وال طالبان تمویل او تجهیزي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان وایي چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخنیوي وکړي او د هرات د سلما برېښنا بند تخریب کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د غور د ولایتي شورا مسولین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافی وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیما لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
ښاغلی احسان د غور په جنگ کې د ایرانی پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډیری اکمالات د شپې لخوا کیږي. د ده په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړی او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولی دي. په ورته وخت کې د سرخط ورځپاڼې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند د ویجاړولو، د پوزلج بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاه پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورځپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورځپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستي او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات یې ورته برابر کړي دي. وسلوال وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبه په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو، دا حمله د پاکستان له کوټې څخه تر هڅوې وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو خبرګون راوخلو، خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو. په ایران دا تورونه وروسته له هغې پورې کېږي چې څو اونۍ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول د ایران لپاره ستونزې پیدا کوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. بلخوا د غور د ولایتي شورا مسؤلین هم خبرداری ورکوي، وایي که د دې ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونشی نو ممکن د نامنیو لمنه د غور مرکز ته راورسیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د کانګرس غړي نن پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو طرح ته رای ورکړي. دا اقدام په مسکو او اروپایي هیوادونو کې شور او غوغا جوړه کړې ده. نوي بندیزونه به د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مداخلې او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو په خاطر پر روسیې ولګول شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
لیوی خوانه نن د امریکا ولسی جرګه پر روسیه باندې د بندیزونو لپاره رای ورکوي، خو له بلې خوانه د امریکا یو شمېر استازي چې په هغو کې د جمهوري ګوند مشران هم شامل دي، د ولسمشر په اړه پر روسیه د بندیزونو د اسانه کولو له امله اندېښنه لري، ځکه ولسمشر له روسیې سره د روابطو په اړه د انکشاف لپاره غږ کړی و. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر به د روسیې خلاف د بندیزونو ملاتړ وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا هکبی سانډرز وایي ولسمشر په دې هم غور کوي چې آیا دا بندیزونه به د خلکو په ګټه وي او کنه.
د پیشنهاد شویو بندیزونو په اړه ولسمشر په خپل ملاتړ کې پر دغو درې هیوادونو روسیې، ایران او شمالي کوریا ښکاره درځ لري، هغه یې د لمنځه وړلو نیت نه لري.
په اوله کې ولسمشر ټرمپ له دې قانون سره مقاومت وکړ، خو د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو له خوانه تقریبا د رایو له توافق سره په دې اړه مخامخ شو. د نوو بندیزونو په اړه پر ایران، شمالي کوریا او روسیه په داسې حال کې رای ورکول کیږي چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات نوي پړاو ته داخل شوي دي. د نوو تحقیقاتو په ترڅ کې پرون کانګرس د ولسمشر لزوم جاریډ کوشنر نه پوښتنه وکړه. هغه په خپلو ځوابونو کې د روسانو سره د هر ډول سازش خبره رد کړله.
I did not collude with Russia.
اجازه راکړئ دا خبره واضح کړم چې مال روسانو سره سازش نه دی کړی او د خپل انتخاباتي ټیم بل سره هم نه پیژنم چې کوم خارجي حکومت سره لاس ولري. زه د خپل تجارتي معاملو لپاره د روسانو پر پیسو متکی نه یم.
تما ده چې ښاغلی کوشنر بنن بیا هم د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له بل پلوه کرملین د دوشنبه په ورځ د تازه بندیزونو په اړه خبرداري ورکړ چې پر روسیه باندې به نوي بندیزونه د دواړو خواوو په ګټه نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی خبرداري ورکړی چې که امریکا د افغانستان په تړاو د جګړې پالیسي غوره کړي، دای به په وړاندې کلک مخالفت وکړي. خاغلی کرزی د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې دا خبرې کړي چې پوره مرکه اوریدو ته ساس پام راګرځو.
په دې وروستیو کې جنگ شدت موندلی دی او تیره میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت یاده شوله. طالبانو هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. تاسو یې علت په څه کې وینئ او وضعیت څرنګه ارزوئ؟
ما خو ډېر ځلې په جواب خبرې کړې دي او اظهار نظر مې کړی دی. ما په هغه جرګه کې چې د امنیتي قرارداد بحث پر کېده، ما واضح وویل تر هغه چې د سولې پروسه جدي او حقیقي نه وي تعقیب شوې او سوله راغلې نه وي، او تر هغه چې د پاکستان په هکله وضاحت د عمل او اقدام نه وي راغلي او د سولې ماحول نه وي برابر شوی، د امریکا سره قرارداد به موږ امن ته ونرسي. متاسفانه چې زما خبره رښتیا شوه چې موږ افغانان باید خپله ملي اراده دوباره ترلاسه کړو، او د هغه ملي ارادې د لارې د امریکا سره دوباره خبرو ته کښېنو. په دې معنا نه چې موږ امریکا د افغانستان څخه پسې اخو، موږ امریکا ته دا اطمینان ورکړو چې موږ تا د افغانستان څخه پسې اخو نه، خو ستا حضور په افغانستان کې باید د افغانستان د خلکو د ازار، اعصاب او عزت باعث نه سي. په همدې ترتیب پاکستان سره د خدای له وګوره خپل عاقبت ته متوجه سه، ورځ په ورځ خرابېږي. پرون په لاهور کې څومره انسانان شهیدان شول، او دا یو خبیثه دایره چې تا د خپلو منافعو دپاره او د غرب د منافعو دپاره په افغانستان کې دایره کړې ده. د دې سره زه چې په ګډه ځان راوباسو،
د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده. د امریکایي اساکرو د زیاتولو او دا ډول د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه ستاسو نظر څه ده؟ څه ډول باید وي
د امریکا پالیسي چې افغانستان ته هر څه وي، که په هغه کې د جنګ پیام وي، که په هغه کې د جنګ د ډیرولو اراده وي، زه شدید مخالف یم، په کلکه یې مخالف یم، او د رژیم په دې به مخالفت کوم. او که د امریکې په برنامه کې، په نوې برنامه کې د افغانستان دپاره د سولې لارې، د امن لارې، او د افغانستان د خلکو ترمنځ د اتحاد، د اتفاق، د تشویق لارې، او د همسایګانو سره د دوستۍ لارې، هغې ته امریکې سره مطلق درېږو، په کلکه درېږو او همکاري ورسره کوو.
او د اسکرو زیاتولو په اړه
مطلق اسکر زیاتول معنا جنگ ډیرول، شدید نه مخالفه یم، په تمام معنا مخالفه یم. موږ سوله غواړو. هر عمل چې د سولې لپاره کیږي طرفدار یو، او چې د امریکا په لاس کیږي زر واره طرفدار یو.
په ترکیه کې د جنرال دوستم اجی محقق او د عطا محمد نور ترمنځ یو ائتلاف چې د نجات په نامه باندې دیږي دا جوړ شو. دغه سي ائتلاف جوړول ستاسو په نظر څرنګه دي؟ آیا دا نظام د ګډوډۍ سره نه مخامخ کیږي؟
نظام متاسفانه د ګډوډۍ سره مخامخ شوی دی. جنرال دوستم د افغانستان د رئیس جمهوري اول معاون دی، او محقق صاحب د رئیس اجرائیه اول معاون دی، کتبه معاون دی. استاذ عطا د مزار شریف د بلخ والي دی، او افغانان دي. زه د ائتلاف د جوړېدو هیڅ وخت طرفدار نه یم، په هیڅ ځای کې داسې ائتلافو طرفدار نه یم، خو زه د افغانان تر مابینځ بیا د اتحاد او اتفاق ته د راوستو هم طرفدار یم. دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت منظم وي او یو د بل سره په همکاري کې وي. استاذ عطا محقق جنرال دوستم دا د حکومت اعضا او د افغانستان خلک دي. موږ باید ټوله دا هڅه وکړو چې اتفاق ولرو، یعنی حکومتداري د تفرقې د اچولو د لارې نه کیږي. حکومتداري د یوه د ضعیف کولو دپاره د بل د راوستلو په وسیله نه کیږي. حکومتداري په صلاقت باید وي، او د اتحاد او اتفاق د تشویق دپاره وي. زما ږغ د پر حکومتي مسؤلینو، پر رئیس جمهور، پر ډاکټر عبدالله دادی، چې د حکومت د اتحاد و اتفاق او خصوصا چې په افغانانو کې د اتحاد و اتفاق د تشویق او د راوستو هڅه وکړي، او په دې هڅه کې به موږ ټول افغانان ورسره شریکان شو.
د خلکو د محور په نوم باندې یو ګون هم اعلان شو چې په دې کې ستاسو د حکومت مطرح اشخاص هم پکې دي. دغه حزب ستاسو په اشاره جوړ شوی، تاسو پکې یاستئ که څنګه؟
زه پوهېږم چې د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. وطني معمولو کې کار کولای شم، د قوم د سپین ږیري، د ولس سره، د ځوانان سره، د تعلیم افغان سره، د هر قشر سره ناست ولاړ کولای شم، خو د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. او بلکې مشوق یم د احزابو د جوړېدو، د ملي احزابو د جوړېدو، د ملي حرکتو د جوړېدو مشوق یم، خو په خپل استعداد د جوړېدو نه لرم. نه، په دې کې زما لاس نه دی، خو زه تایید کوم، زه ملاتړ کوم د ملي اهداف لپاره، د افغانستان د سولې او د امن لپاره. خدای تعالی دې ټول کامیاب لري، او په هغه نیکه لار کې د ټولو سره ملګری یم، د محور سره ملګری یم، نور بر هر څوک چې دا کوشش کوي دا غو سره ملګری یم.
د سو خبرونو سرخط لرو، د مطبوعاتو د څارنې او د حفاظت ګروپ د رپورټ له قراره په افغانستان کې تر اوسه پورې لس تنه ژورنالیستان د طالبانو او د اسلامي دولت په حملو کې وژل شوي او 12 زخمیان دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د سیشن به پر زویل چې دیش زره وطنوال په سوریه او عراق کې جنگيږي د ویل دي چې افغانان روزل کیږي چې د نن په وطن او خارج کې وجنګيږي سرګونه خلک نن په پاکستان کې د هغو مړو په جنازه کې برخه واخسته چې په یوې وحشتناکې ځانمرګي حمله کې کم شپږ وشتنه پکې وجل شو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د تفتیش عمومي رئیس رپورٹ ورکړی دی چې د افغانستان د ملي پوز په یونیفورم باندې د 28 میلیون ډالرونه زیات مصرف شوی دی او دا په پیسو کې غبن دی د هند نوی جمهور رئیس نن په پارلمان کې د لوړې د مراسمو نه وروسته خپل کار شروع کړ او اسرائیلو نن سهار په بیت المقدس کې د الاقصی د جومات نه د تلاشۍ آلی د دې د پاره رئیس کړی چې هغه بحران ختم شي چې په دې مسلې باندې د مسلمانانو د قهر او غصې په نتیجه کې راغلی دی
ګرانو ولیدونکو نن ساته خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته رسیدله خو له یاده مباسي در رانا یعنی د خزو د ځنګړي ونی چې خبرونه کې د خزو په وړاندې په استودیاتي د مختلفو قصو عوامل باندې قګیږي دې د خبرونه کې برخه واخلئ